دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري ساعت کې به ز پامیر ساحل او د خبرونو په برخه کې به بوريوال کاکړ در سره وي. په خبرونه کې به تاسو واورئ چې د امریکا او برتانیا سفیرانو بیلابیل سرګندونې کړي دي. ایران او پاکستان یې د افغانستان په امنیت کې خند بللی دی. او د دې ترڅنګ یو 15 کلن مشر سپینګیری کس کیسه درته دراوړونن چې په شب قدر کې واخ خرڅي. خو د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. خو تر هر څه لمخې بوريوال کاکړ د دې محل خبرونه سره
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې امریکایي سفیر راین کروکر وایي چې په پاکستان کې د اروپا کې پټنځایونه په افغانستان کې امنیت لګوار سره مخامخ کړی دی. په کابل کې د برتانیا سفیر ویلیم پیټی بیا وایي چې ایران په افغانستان کې ویاغیانو ته وسلې ورکوي. او په فلپاین کې د سیلابونو له امله شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا سفیر ران کروکر وایي چې په پاکستان کې د ورپک پټنځایونو په افغانستان کې امنیت لګوار سره مخامخ کړی دی. پرون په کندهار کې د خپل په سفر پترس کې خبريالانو سره په خبرو کې ران کروکر وویل
په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي ځایونو شتون په افغانستان کې سوله او امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا ولسمشر هم په دې ورستیو کې په ډاګه ویلي دی چې پاکستان باید د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې له دغه هیواد څخه راځي او دلته زموږ او ستاسو پر سرتیرو بریدونه کوي او عام وګړي وژني.
نوموړي دا خبرې تیر شپه په کندهار کې له خبريالانو سره په خبرو کې کولې. پاکستانی چارواکي په خپل خاور کې د اورپکو د پټنځایونو لشتون څخه انکار کوي او وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده. رن کورکر دا هم ویلي چې په کندهار کې به ډیر ژر خپل کونسلګری پرانیزي. په افغانستان کې د برتانیا سفیر ویلیم پیټی پر ایران ژغ کړی دی چې په افغانستان کې دی و یاغیانو ته د مرستې ورکول ودروي. له ازادي ریډیو سره په خبرو کې ویلیم پیټی وویل دوی یوازې ایران په دې تورنوي نه بلکې نیغ په نیغه د ایران لخوا د افغان حکومت مخالفینو ته لیږل شوي وسلې نیولې دي.
We've caught the Iranians red-handed supplying rockets to the Taliban.
So they were mug Iranian las palas niwale che Taliban te to gandi udal aw da haq sad che mug prebawar yu mug da masala da malkaru malatuna amna chura da hamraj kad aw khpala muhim mustaqim pauzi iqdam kad so waslawal mukhalifin ta da Iran da pauzi mrasu makhawani su da de tar sang mug Iran ta da ham wele che da sta so pa gatana da aw da ba khwi che da waslawal mukhalifin da mlatad pa ze da afghan dawlat mlatad okre.
ویلیم پیټی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د لندن او تهران ترمنځ اړیکې په تیرو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راکښته شوې دي. دا له هغه وروسته ده چې د برتانیا لخوا له ایران څخه د مالی اړیکو د پریکولو له پریکړې وروسته په تهران کې د برتانیا پر سفارتخانه برید وسو او برتانیا هم خپل چارواکي له ایران څخه وایستل او هم یې ایرانیو چارواکو ته وویل چې لندن پرېږدي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې که څه هم افغانستان سیاسي استحکام ترلاسه کړی دی خو افغانان اوس هم په شخصي توګه په خپل ورځني ژوند کې ځان خوندي نه ګڼي. له سی ان ان ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې نن به خپره سي ولسمشر کرزی ویلي چې نړیوال ائتلاف او افغان حکومت د دې جوګه سوی نه دی چې افغان وګړو ته شخصي امنیت ورکړي. ولسمشر کرزی تازه کړی دا چې ځواکونه په هیواد کې د اورپکو ډلې آرامي کړي دي خو هغه دانه دی ویلي چې ګواکې جګړه ګټل سوې ده. افغان ولسمشر دا هم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د جوړېدو هرکلی به وکړي. د هغه په خبره چیرې چې به افغان او نور چارواکي د جګړې پر یو سیاسي هواري خبرې وکړای سي. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې تیر شپه نا څرګند وسلوالو د خیبر ایجنسی په جمرود غوندی سیمه کې دنجونو یو سرکاري سکول په بارودي مواد ولزول دي. د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته ځان زیان نه دی اوښتي خو د سکول ودانه راړنګ سوې ده. د خیبر ایجنسی د تعلیم د چارواکو په وینا لدی سره په خیبر ایجنسی کې په بمونو د الوزلسو سکولونو شمیره 88 ورسیده. د سره صلیب نړیواله اداره وای چې په فلپاین کې د سیلابونو او مځکې شوېدو له امله د وژل سوو شمیر څه کم 1500 ته رسیدلی دی. یاد سوی اداره وای چې د جمعې په ورځ د فلپاین په جنوبي سیمو کې د واشي په نوم راغلي سیلاب 499 کسان وژلي او تر 168 زیات لا هم بېدرکه دي. په زرګونو خلکو د ژغورنې په مرکزونو کې پناه اخیستې ده. دا سیلابونه او د مځکې شویدنه د دې هیواد په جنوبي جزیره میندانو کې د زیات باران له امله رامنځته سوي دي. د مصر په پلازمینه قاهره کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې د وژل سوو شمیر 1000 او ژوبل سوو شمیر تر 400 اوښتی دی. رویټرز خبري اجانس د دې هیواد د روغتیا د وزیر فواد النوایی لخلیلی کې چې دا مرګ ژوبله د هغو نښتو په ترڅ کې رامنځته سوې ده چې د جمعې په ورځ پیل سوي وي. په مصر کې اصلاحات پلو مظاهرچیان له پوځي واکمنو څخه غواړي چې ژر تر ژره دې واک ولس ته وسپاري. په دې هیواد کې د تاوتریخوالي دا لړۍ د ګڼمرحلیزو انتخاباتو تر دویم پړاو وروسته پیل سوه. دا هر څه له هغه وروسته دي چې د دې هیواد پخوانی واکمن حسنی مبارک 10 میاشتې وړاندې د ولسي پاڅون په پایله کې له واکه لرې کړل سو. او نیټو په عراق کې خپل روزنیز ماموریت پای ته رسولی دی. د نیټو د دې روزنیز ماموریت د اوږدمهالو تړون له هغه وروسته ناکامه سو چې عراق د نیټو ځواکونو ته له مقدمه کېدو د استثناء ورکولو څخه انکار وکړ. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل چې بوریوال کاکړ دروړل. په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي په پاکستان کې د اورپکو پټن ځایونه ډیره لوی مسله ده. په افغانستان کې د برتانیا سفیر ویلي ثبوت لري چې ایران له اورپکو سره مرسته کوي. په پاکستان کې د سیاسي او بهرنۍ وړیکو او حالاتو خراب صورتحال د هیواد مالی او د ونډې بازارونه هم زخت ځپلې دي.
موجه د ښکار د پاکستان امریکای تعلقات جو او بیا چې دینو د جمهوریت حکومت په منځ کې چې کوم کشمکش روان دي د سپریم کورټ دا کوم دباو چې دي.
د یو 50 کلن مشر سپینګری حال هم لرو او د خوست د کرکټ او د فوټبال د اتلولیو د سیالیو نه به هم خبر شي. دا ټول رپورټونه پر روانه خبرونه کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی رپورټ تر ازو په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر ویلی په پاکستان کې د اورپکو پټن ځایونه د افغانستان د امنیت لپاره ډیره لویه مسأله ده. د ویل هیواد په لومړی ځل په کندهار کې کونسلګری اخلاصول غواړي. د ویل د 13 میاشتو پرتله په دې ولایت کې زیات پرمختګونه شوي دي. د راین کراکر ویل کندهار د افغانستان او د نړۍ په سول او ثبات کې ډیر ارزښت لري. په دې اړه د سید شاه سقیم رپورټ اورو.
په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي چې دوی ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنې نه تورنوي، بلکې دوی په مستقیم ډول د ایران هغه وسله مهم
او بخې د تکنیکی مسلې لکبلا دا رپورت وسواورې د سید شاه سقیم.
په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر وایي چې د 13 میاشتو په پرتله په کندهار کې د سولې او بیرغونې په برخه کې زیات پرمختګونه شوي دي. کراکر دغه څرګندونې 13 ورځې ناوخته د کندهار په ولایت مقام کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. دوی وایي کندهار د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات ارزښت لري او دا ځل ورته پراتک په دغه ولایت کې د خلکو د هوساینې په موخه د خپلې وی قونسلګری د خلاصولو زیری لري.
What happens in Kandahar can affect the world.
په کندهار کې چې سپیږی نه یوازې د چپرټول افغان ولس باندې اغیزه کوي، بلکې نړۍ هم ورڅخه اغیزمنه ده. دا ځل چې کندهار ته راغلم د 13 میاشتو په پرتله یو بیل کندهار وینم. دلته د سولې او بیرغونې په برخه کې یوازې په 13 میاشتو کې ډیر کار شوی دی. چې زه د کندهار د والی او د دغه ولایت د نورو دولتي چارواکو د نستړی کېدونکو هڅو پایله بولم. په پای کې زه غواړم د هغه څه په اړه درته ووایم چې موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې
کې نه وکړي. هغه دا چې غواړو په کندهار کې خپل یو قونسلګری خلاص کړو.
We intend to do something that we have never done before in Afghanistan, and that is establish a consulate general here in Kandahar.
دوی وايي موږ به کله هم د تیر ځل په څیر بیا افغانستان یوازې پرې نه ګدو او تر 2014 کال ډیر کلونه وروسته بل هم له افغانانو سره وګه په وګه ولاړیو. د یو پښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې زیات وخت پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو هغه وسلوال بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي ځالې لري، نو ولې امریکا د هغو پټنځایونو د لمنځه وړلو په اړه پر پاکستان فشار نه راوړي؟ کراکر وویل چې پاکستان باید په ټینګه د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې افغانستان ته د جګړې د پاره ورڅخه راځي. په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي ځایونو شتون په افغانستان کې سوله او امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا ولسمشر هم په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي دی چې پاکستان باید د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې له دغه هیواد څخه راځي او دلته زموږ او ستاسې پر سرتیرو بریدونه کوي او عام وګړي وژني. موږ هیله لرو چې پاکستان به په دې وپوهیږي چې د دغو وسلوالو مخه نیول یې په خپله ګټه دی، ځکه وسلوال نه یوازې دا چې تر پولې دې خواته بهرني او کورني سرتیري په نښه کوي، بلکې په پاکستان کې دننه هم ګډوډي جوړوي. رایان کراکر زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د پاکستان له لوري په افغانستان کې د میاشتو ناټو ځواکونو په اکمالاتو بندیز لګول به په افغانستان کې د دوی په ستراتیژي کومه بده اخیزه ونه کړي، ځکه دی وایي موږ دا وس لرو چې له نورو لارو هم خپلو سرتیرو ته اکمالات ورسوو. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر رایان کراکر څو میاشتې وړاندې هم په یو رسمي سفر کندهار ته راغلی و او هغه وخت یې هم ویلي وو چې تر ډیرو کلونو پورې به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام وکړي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
په افغان پلازمینه کابل کې د برتانیا سفیر ویلیام پیټی وای په افغانستان کې سوله او ثبات د ایران په ګډون د ټولو گاونډیو په ګټه دی او دوی باید په دې کې برخه واخلي او همکاري وکړي. د شنبه په ورځ له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکه پر مهال نوموړی وویل داسې شواهد لري چې ایران د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته مرستې ورکوي. په دې موضوع نور تفصیل د حمید مومند په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي چې دوی ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنې نه تورنوي، بلکې دوی په مستقیم ډول د ایران هغه وسلې او مهمات نیولې چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته استول شوي وو. ویلیام پیټی د شنبه پورته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د ایران دا کار نه یوازې په افغانستان کې د سولې او امنیت په زیان دی، بلکې د سیمې امنیت هم ګواښوي. خاغلی پیټی وویل که څه هم دوی دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړې، خو ایران ته وینا داده چې له دې لاس وهنې څخه ډډه وکړي او د سولې او ثبات په ټینګښت کې د افغانانو ملاتړ وکړي. دی وایي موږ ایرانیان لاس په لاس نیولې چې طالبانو ته توغندي وړل او د هغه څه دي چې موږ پرې باور یو. موږ دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم راجع کړې او خپله مهم مستقیم پوځي اقدام کړی سو وسلوالو مخالفینو ته د ایران د پوځي مرستو مخه ونیسو. د دې ترڅنګ موږ ایران ته دا هم ویلې چې دا ستاسو په ګټه نه ده او دا به ښه وي چې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ په ځای د افغان دولت ملاتړ وکړي. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر هم ویلي وو چې ځینې استاد او شواهد په لاس کې لري چې د ایران په لاس وهنې او وسلوالو مخالفینو ته د ایران په پوځي او مالي مرستو دلالت کوي. ناټو ځواکونو وسوس دا راپور د هم تایید کړی چې ایران د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته د الوتکو ضد توغندي هم ورکړي، سو روانه جګړه لا پیچلې کړي. د ایساف ځواکونو وایي جنرال جاکوبسن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د ایران لخوا وسلوالو مخالفینو ته د توغندي او د ورکړې مسله په جدي توګه تعقیب کړي.
We are very carefully observing all trades from the global market that the Taliban
دی وای موږ د وسلو له نړیوال مارکیټ څخه چې طالبان ترې وسلې ترلاسه کوي په ډېر دقت سره ټوله لارې سارو او غواړو د ایران په اړه هم مخکې له دې چې کومه تبصره وکړو شواهد ترلاسه کړو. موږ د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو او په تیره بیا د 100 ملي میټري توغندیو د ورکړې په اړه هم تحقیقات کوو. که څه هم افغان حکومت په دې اړه تر اوسه خاموشه ده، خو ځینو افغان امنیتي ادارو او د هیواد په لویدیځ کې امنیتي چارواکو سوسواره رسنیو ته داسې ماینونه او نور مهمات ښودلې چې د ایران لخوا د افغان وسلوالو په وخت ورکړل شوي. افغان کتونکي د افغانستان په وړاندې د ایران او پاکستان وروستیو اقداماتو ته چې د ناټو د هوایي حمله او د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د فضایي تیری په غبرګون کې کړې، د دغو هیوادونو په وړاندې د افغان حکومت موجوده کړنلاره ناسمه بولي. دوی سپارښتنه کوي چې د دوی په څیر افغان حکومت هم باید خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې او د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وکړي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال رادیو ته وګیاست د پاکستان د کراچۍ سټاک ایکسچینج یا د ونډو بازار لته ورو ونې راهي ستاواني دي د کاروباري هفته په اخیری ورځ هم بازار خراب او کاروباریانو د ونډې د خرڅولو په هڅه کې ول بلې خواته د پاکستان د کرنسي یا د پیسو د راکړې ورکړې په بازار کې د امریکایي ډالر بیا ورست ورځي لوړیږي اقتصادي کارپوهان وایي د پاکستان وسنۍ سیاسي صورتحال او د پاکستان او امریکا ترمنځ اختلافاتو کاروبار ته تاوان رسول دي نور تفصيل د ظفر کریمی پر پورت کې
د اقتصادي چارو ماهر وکیل رحمان مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکای او پاکستان ترمنځ اختلافات او د ملک تننه په سیاسي میدان کې غیر یقیني صورتحال کاروباریان د بی یقیني سره مخ کړی دي او همدا وجه ده چې هغوی په بازار کې نورې ونډې یا شیرز نه اخلي بلکې د اخیستل شوو ونډو د خرڅولو په هڅو کې دي
څنګه سندې وخت چې دا مسلسل چې دینو کومندې کې روان دي او دا غیم وجه د ښکا د پاکستان امریکای تعلقات او جو او بیا چې دینو د جمهوریت حکومت په منځ کې چې کوم کشمکش روان دي د سپریم کورټ دا کوم دباو چې د حکومت باندې پورې د میموګل ګیټ دا مسله را لاله د بار دا د وجه باندې هر یو مسله د خپل ځای باندې یو داسې مسله ده چې هغه د پورا ملک هغه صورتحال چې دینو هغه بالکل لکا واضح کی دو تنه پری دی کا ار یو ادارہ دا کاروباری ادارہ دا سٹاک ایکسچینج دی یا مونږو ګورو کرنسی مارکیټ ته هغه ټول دی حالت نه ډیر زیات پریشان دی
وکیل رحمان زیتوی د امریکای لخوا د وسو عرب ډالر امرستې بندولو لوجه ملک ته ډالر په کم شمیر کې راځي او د ملک څخه ډالر زیات شمیر کې د مختلفو پورونو یا نور ورکړې په شکل کې بهر تزي نو ځکه د ډالر نرخ مخ په پورته روان دی
ڈالر ہم چھ دینو ڈیر پتیزے سر دا پاکستانی روپے پا مقابلے کے ڈیر خبر روان دے دا سو دودری روپے پا دے میاش نیمہ کے پر اخرا لو دا دے وجم دادا چھ پاکستان چھ کم بیرونی ادائیگیا نی دی آغو پاکستان کئی او داغی پا مقابلے کے پاکستان تا چھ دینو ڈالر کم رازی لیکن تیر آپ تا چھ دینو پاکستان چھ دا پیٹرول چھ کم دا تیل ادائیگیا نی دی آغو سو سلور سلور نیم کروڑ ڈالر چھ دینو داغی ادائیگیا نی کڑی دی داغی په وجه باندې چې دینه موږ ګورو دا درې سلور راځي کې ډالر تقریبا دا 90 روپیا ته ورسېدو او مخکیم چې دینه دا خدشه د خشن موجود دي چې دا به نورم په بره باندې زی ځکه چې روان کال چې دینه ایم ایف ته پاکستان چې دینه چې کوم قرضې اغشته و داغي واپسی به موږ روان کال نه شروع کیږي نو دا دغه په دا په پاکستان باندې دا دباو به نور شوی کیږي
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې کله د ډالر نرخ زیات شي نو لوجه یې د هغې سیزونو نرخونه ګرانیږي کوم سیزونه چې د بهر نړۍ څخه پاکستان ته راځي د یادونې وړ ده چې پاکستان د بهر نړۍ څخه تر ټولو زیات تیل راغواړي د اقتصادي ماهرینو وینا ده چې که د پاکستان او امریکای ترمنځ اوسني اختلافات او د ملک دننه سیاسي صورتحال په اوسني شکل کې تر یوې مودې جاری پاتې شي نو په ملک کې د لا نورې ګرانۍ راتلو ویره په خپل ځای موجوده ده ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
په پاکستان کې د سړو د موسم پر مهال د ګیس کمښت او نشټوالي کورنۍ غیزمنې کړې دي د دې لقبل د هیواد په مختلفو سیمو کې مظاهرې هم شوې دي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دا مسله دی ورته هوار کړي نور تفصیل د احمد الله پر پورت کې
په ملک کې د یخنی سیوا کې دو سره د ګیس په لوډ شیډینګ کې هم زیاتوالی راغلی دی چې لوجه نه صرف کارخانه دار بلکې په کورونو کې ګیس استعمالونکي هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي د پټرولو او قدرتي وسایلو وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین سموده وړاندې د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې دا وخت ملک د 55 کروڑ مکب فوټ ګیس کموت سره مخ دی چې لوجه به روانې میاشتې په اخیر ورځو او جنوري میاشت کې نه صرف د ګیس په فشار کې کمواله راځي بلکې د ګیس لوډ شیډینګ به هم کیږي خو چې کله مشال ریډیو په کورونو کې ګیس استعمالونکو سره د ګیس لوډ شیډینګ په حق لا تماس ونیولو نو د خلکو وینا وا چې د تیر میاشتې راهیسې نه صرف د ګیس فشار کم شوی دی بلکې لوډ شیډینګ هم شروع دی ولې د یخنی واکه دو سره خصوصا د سحر او ماخامه زیات وخت لپاره لوډ شیډینګ کیږي چې لوجه نه صرف زنانا او ته اخلي پخلي کې مشکلات را مخې ته دي بلکې ماشومان سکولونو ته او نارینه خپل کارونو ته بغیر د ناشتې پتللو باندې مجبور دي
نن سبا د ګیس لوډ شیډینګ ډیر زیات عام شوی دی انصار منګ به ناشتې تلو دفتر ته په لږو باندې ور بلو غم د اشتر ته بلیګ زګر ار کس په ګیس د چیر سر دفتر له په ټیم بزان راشي چې ناشتنې کې شریعه سي موډ خرابي دفتر کې کار لخوا نه ور کوي ډیر زیات تکلیفونه دي
منګه خود دی لوډ شیډینګ نه ډیر زیات تنگ راغلی یو په سړځانو کې د ګیس زومره ډیر زیات لوډ شیډینګ چې نه په منګه خله پخله کول شو ټول کار زمونږ خراب وی کنه او منګه ډیر زیات تنگ یو په ګرمانو کې د بجلی لوډ شیډینګ وی او په سړځانو کې د ګیس دا موږ ډیر زیات ګرانه ده او موږ ځان سم پازار کې کړی دی لوډ شیډینګ
د ګیس موږ ډیر زیات مشکلات ته په کورنوي علاقو کې خو بيخي سهار مال ګیس نه یم وړه سکولونو ته دي من کارونو لزوم زمونږه خزي ماشومان مل نه ستاره موږ ډیر زیات پریشان یو
دخل اوس شروع
د سرخار اسلام آباد په شمول پینډی سوات پېښور او د ملک په نورو برخو کې د ګیس لوډ شیډینګ په حق له احتجاجي مظاهرې هم روانې دي او مظاهره چان د حکومت نه غوښتنه کوي چې ګیس لوډ شیډینګ دې په فوري توګه بند کړی شي. د ګیس دا لوډ شیډینګ به تر کوم وخته پورې جاری وي او د لوډ شیډینګ کمولو لپاره وزارت څه ګامونه پورته کړي؟ کله چې دا پښتنې مشال ریډیو د پېټرولو او قدرتي وسایلو وفاقي وزیر ډاکټر راسم حسین نو وکړي نو د خپل مصروفیاتو له وجې هغه خبرې اونکړې شوې. ولې د هغه سکتر اویل چې 13 ورځ د ډاکټر راسم حسین په مشرۍ کې د ګیس لوډ مینجمنت پروګرام په حواله سره یو اجلاس وشو چې پکې فیصله وکړې شوه چې موجوده وخت کې د ګیس کموالي له وجې په کورونو کې به هم د ګیس لوډ شیډینګ کیږي او د صنعتي شوبو دپاره به په هفته کې 3.5 ورځې او سی این جی پمپونو دپاره به په هفته کې 3 ورځې ګیس بند وي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه
625 په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د القاعده د مشر اسامه بن لادن وژنه سیاسي وژنه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولې د بي پيلوټ الوتکو او هليكاپټرو بریدونه نه ختمیدونکي سخت دریځي د ناټو پر کاروانونو بریدونه د هر څه په 2011 کال کې شوې دي او لدې په خسره د ترهګرۍ پر ضد د جګړې مرکز پاکستان ته اوخته دي. د مشال رادیو د خبرونو د مرکزي څانګې دا رپورت ل ګل ایاز اورو.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د جنوري په میاشت کې د اسلام آباد په سفر د پاکستان په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوې لارې وټاکلې.
We know that there are those who believe that in America's fight against Al-Qaeda
موږ ته معلومه ده چې څوک دا باور لري چې د القاعده پر ضد د امریکا د جنگ لکبله په پاکستان جنگ تپلې دي، خو ورپکتوب نه یوازې د امریکا او پاکستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره هم گواش دی
ته پاکستان اس ویل اند انډید ټو دی انټایر سیویلایزډ ورلد.
د کال اخیره کې دا خبره سرګند شو چې پاکستان د ترهګری پر ضد جنگ کې د ملګری نه په لومړی کرخي هیواد کې بدل شو.
Today at my direction the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
نن زما پر احکاماتو امریکا د پاکستان د بټاباد شار په کمپاوند کې هدفي عملیات پیل کړل. تر دې وروسته دوی اسامه بن لادن ووژي او مړی په خپل قبضه کې واخیستي.
They killed Osama bin Laden and took custody of his body.
دا مې په 2 منټه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ټوله نړۍ ته د اسامه د وژنې حال ورکړو او د سره د لوبه بدل شو. د نړۍ لټولو زیات مطلوب کس په دغه ځای کې نو پکار. پاکستان وار په وار د اسامه د موجودګۍ خبري رد کړې وي. د امریکا ځواکونو د دې عملیاتونو پاکستان نو خبر کړي چې له عملی خجالت سره مخامخ شول او ولس د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي باندې غوسه هم ښکاره کړه. په سیمه ییزه توګه دا پیښه د دې خبرې ثبوت وو چې پاکستان کې د ترهګرو پټنځای نه دی.
جهان درک کړه قسمه کې بارها 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 سالها
نړۍ ته پکار ده چې معلومه شي چې موږ د دین وړاندې سو سو واره بلکې هر ورځ مو ویلو چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د افغانستان په کلو او د زپلو افغانانو په کورونو کې ونشي او په افغانستان کې د ماشومان او د خزو په بمباری کې وژنې سره دا جنگ نشي ګټل کېدی. د ترهګرۍ ضد جنگ دی باید د ترهګرو په پټن ځایونو او د روزنو په مرکزونو وشي او نن دا خبره ثابته شوه.
در پناهګاهش از در تمویلګاهش از در تربیتګاهش از نه در افغانستان ثابت شو کې موږ
دا د افغان ولسمشر حامد کرزی خبرګون وو. هم د غشان خبرګون د هند لخوا هم سرګند شوی وو او اندیښنه سرګند کړی وو چې دا سخت دریزی منځنی اشیا ته خوریدي شي. په همدې میاشت کې په قازقستان کې په لومړي ځل ځانمرګ برید وشو. د دې برید ذمہواری د ازبکستان اسلامي غورزنګ په غاړه واخسته چې القاعده شبکې سره تړاو درلودو. په سیمه کې لکه تاجکستان او کرغستان کې څومره کسان نیول شوي وو ټولو په پاکستان کې د روزنی اخستو خبري منلې وي. په افغانستان کې د بریدونو لوی سرچینه حقانی شبکه ګڼل کیږي چې په پاکستان کې میشته ده. ستمبر میاشت کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له دې شبکې سره د اړیکو خبره کړې وه.
In choosing to use violent extremism as an instrument of policy
د پالیسی پتوګه د سغدریزی په خپلولو سره د پاکستان حکومت او پزانګړی توګه د پاکستان پوز او ISI نه یوازې ستراتیژیک همکاري دړې وړې کړي بلکې په سیمه کې د پاکستان اثر او احترام هم د لاس اور کړي دي
but Pakistan's opportunity to be a respected nation with legitimate regional influence
د دې روستو پیښو هم د پاکستان او امریکا اړیکې اغیزمنې کړي په نومبر میاشت کې د ناتو لخوا په مومندو کې د پاکستان فوجي پوسټو باندې برید کې سلریش سرتیری وژل شو د مومندو بيزي قام یو مشر ملک سلطان د پیخي پاړوي
هغه ته وایي صلی الله علیه وسلم سره بالکل افغانستان سره باندې د ګوشتي ولسوالۍ سره باندې د کونړ سره باندې د باندې نو ټول مشران ورغې دي او ولته کار روان دي او سوسایډان په کې سوي په خلک ورغې دي او عملات ټول ورته دي د خپل کار روان دي چې د خپل ژوند کوبار باندې باندې د کیسه شوی دي
د پاکستان حکومت په دې بریدونو سخت برګون وخدو او د افغانستان په اړه د بون په نړیوال کانفرنس کې ګډون ونه کړو د دې علاوه افغانستان ته د ناتو سامانونو وړلو لارې هم وتړلې او امریکا ته د شمسي هوایي ډګر د خالی کولو مهلت ورکړو پارلماني کمیټې د پاکستان او امریکا ترمنځ د خوفیا مایدو کتنه په داسې حال کوي چې د یو لانجمن خط پر سر د پاکستان حکومت او فوج ترمنځ اختلافات را برسېر شوي په دې خط کې د امریکا نه په پاکستان کې د ممکنه کوتتا د مخنیوي لپاره د مرستو غوښتنه شوې وه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دسمبر میاشت کې له غرب سره د اړیکو بیا کتنې خبري تکرار کړې وي
Pakistan's interests
موږ په دې ګامونو پورته کولو مجبور کړل شوی وو چې د پاکستان د ګټو حفاظت وکړو د یو ځموار ریاست یا د دولت په هیڅ پاکستان د سیمه استحکام او د امن لپاره هرڅه کولو ته تیار دی خو هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې د هیواد خود مختاری تر پخو لاندې کړي
anyone to undermine our legitimate interests
د روان او ممکنه کوتتا غنګوسو د نازک اقتصادي کړکیچ او د وخت له مخې پارلماني ټاکنو امکان د ټولو عناصرو د هوا سیاسي بحران ته هوا ورکړي او په دې لړ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوونکو بهرنو هوادونو لخوا د هلي تمرسته ورورسول چې هغوی په زیر سره پاکستان وساري
ګولایز رپورت موریده د مهاجر قومي موومېنټ حقيقي ګوند مشر افاق احمد د کراچي له زندانه خوش کړل شو دی نو موړی لته ورو کالون راهسي بندي وو د سند های کورټ په امر خوش کړل شوی دی په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي
د مهاجر قومي موومېنټ مشر افاق احمد د سند های کورټ په حکم د خالی پښپا د کراچۍ سنټرل جیل څخه خوش کړی شو د یت شوی ګوندویان حلیم احمد رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی مشر افاق احمد وکاله بې ګناه زنداني شوی وو دی وای چې کله هغه ونیول شو هغه وخت په د ډیر لس کیسونه جوړ کړی شوی وو او چې کله په زندان کې وو نه هغه وخت یو لس نور کیسونه پرې جوړ کړی شو دا ټول غلط او په دروغو ولاړ کیسونه وو حلیم احمد زیاته کړه د ټولو څلرش کیسونو له جملې څخه افاق احمد په یوش کیسونو کې کامیاب شوی او پاتې درې کیسونو کې هغه په ضمانت دی افاق احمد درازاده دوه روستو د کراچۍ په لاندې کې د خپل ملګرو هدیرې ته ورغله او بیا روستو په سخت امنیت کې خپل کور ته لاړو په دې موقع خبريالانو سره په خبرو کې افاق احمد وویل
ذوالفقار مرزا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمارے دوست ہیں
ذوالفقار مرزا زمونږ ملګری دی زمونږ مشر دی مونږ د هغه چا ملګری یو څوک چې رښتیا خبره کوي مونږ سره ډیر ظلم شوی دی اوسنی جمهوریت حکومت کې مونږ سره د فوجي حکومت د وخت څخه زیات ظلم وشو افاق احمد په کال 2004 کې نیول شوی وو افاق احمد سیاست پړومبو وختونو کې د الطاف حسین ملګری وو او د هغه د ګوند لړپوړی چارواکی وو کال 1992 کې افاق احمد او الطاف حسین ترمنځ د اختلافات وروسته افاق احمد خپل ګوند مهاجر قومي مومنټ حقيقي اعلان کړو د یادونې وړ ده چې د ترهګرۍ په ضد جوړې شوې محکمې څو هفتې مخکې د افاق احمد آخري کیس کې ضمانت منزور کړی وو او د هغه د خوشی کولو حکم یې کړی وو حسین حکومت خار کې د نارامۍ اندېښنې ته په کتو سره هغه د ایم پی او د قانون د لاندې بیا نظر بند کړی وو د جمعې په ورځ سند های کورټ د افاق احمد نظر بندي نه قانونه ګرځولې وه چې له امله یې هغه د خالی په مخام خوشی کړی شو ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د مشال خبریالان خبری ټولنیز
کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال راډیو ته غوږیست او سم وخت شو دی په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې. بوریوال کاکړ درته د محل خبرونه دروړي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کروکر وایي چې په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه په افغانستان کې امنیت لګواړ سره مخامخ کړی دی. په کابل کې د برتانیا سفیر ویلیام پیټی وایي ایران په افغانستان کې ویاغیانو ته وسلې ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که څه هم افغانستان سیاسي استحکام ترلاسه کړی دی خو افغانان په شخصي توګه ځان خوندي نه ګڼي. په خوست ښار کې 14 19 تنه چپیان کړی دی. په خیبر ایجنسی کې ناسرګند وسلوالو د نجونو یو بل سرکاري سکول په بمونو الوزولې. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې په پیلپاین کې د سیلابونو او ځمکې شوېدنې له امله د وژل شوو شمیر څه کم 1500 تر رسیدلې او په مصر کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شاوخوا 10 تنه وژل شوې دي.
خبری سرټکی مو لبوروال کاکړه واوریدل. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو بیلابیل ادارې راخیستې دي او تاسو ته په پښتو تنه مهمه برخې ژباړلې دي.
نن د پاکستان د اردو او بعض د انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل ادارې د لنجمن خط په اړه لیکلي دي. دغه ایکسپریس ورځپاڼو وایي چې دغه خط کې اوس ډېر لارې وروته او حالات اوس هغه شان کړکېچن نه دي څنګه چې مخکې وو. په خصوصي توګه د پوزي سر لخکر او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې د جمهوریت بقا د پاره به په شریکه سره کار کوي او د پوزي مشروالۍ لخوا د حکومت قبضه کولو هیڅ یره نشته. ادارې وایي چې دغه رنګ د جنرال جیم جونز بیان چې د هغه په خیال معاملې کې حسین کانی ککړ او دا ټول کار د منصور اجاز خپل ښکاری او د دې سره سره په خپل د منصور اجاز بیان چې هغه ته بل چا ویلی وو چې جنرال پاشا عرب هیوادونو ته په بل څه مقصد تللی دی. دلته دې د خپل هغه بیان نه پشا شوی دی چې ویلی وو چې جنرال پاشا د پاکستانی حکومت ختمولو لپاره د عرب هیوادونو نه اجازت غوښته وو او هغه ورته ملو شوی وو. اداریا اخره کې لیکي چې د دومره خبرو وروسته به اوس سپریم کورټ ته هیڅ ګرانه نه وي چې څه نتیجې ته ورسي. دغه شان نن د جنگ ورځپاڼې اداریا د خبریالانو په اړه ده او وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان سپریم کورټ په ان آی سی ایل کیس کې د فیصلې په وخت ویلی وو چې په خبریال څوک داسې دباو نشي اچولی چې ګنې هغه دې د خبر سرچینه څرګنده کړي. اداري وایي چې په خپل خو هر حکومت د آزاد صحافت دعوی کوي خو کله چې د حقیقت او عملی ګامونو خبر راشي نو هیڅ څوک خپل وعده نه پوره کوي او هغه ځکه چې بیا د دغه وعدو سره د ډیرو خلکو غلا برسېره کیږي. اداري اخره کې وایي چې د خبر ترلاسه کولو لپاره خبریالان د ډیرو ستونزو نه تیریږي او د سپریم کورټ د فیصلې رستو دا خبره پډاګه شو چې خبريالانو ته د خبر د سرچینې پټ ساتلو حق ترلاسه دي. خو د دې سره سره حکومت هم خبريالانو ته خبرونو ته د رسیدو حق ورکړي نو دا به ډیره زیاته خوي. او مشرق ورځپاڼه په خیبر پښتونخوا کې د پولیس افسرانو د کموالي په حق خپل ادارې کې لیکي چې راتلونکي کال دویمه میاشت کې به سلور د پولیس اعلی افسران ریټایر شي چې په نتیجه کې به صوبه کې د اعلی افسرانو کمی راشي. ورځپاڼه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې صوبه کې په حالاتو کې سلګ ډیر خوار راغلی دی او د مخ کې پشان حالات نه دی پاتې او دا هم ګران نه ده چې حالات په بش پړتوګه سم شي. خو بل خبره دا ده چې خیبر پښتونخوا کې د سینیئر افسرانو د وړاندې نه هم کمی دی او د هغې باوجود د دلته نه اعلی افسران بلوچستان ته لیږل ډیره عجیب ښکاري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په دې برخه کې نن د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ دوه مقالې لرو. د ورځپاڼې په لومړۍ مقاله کې لیکل شوی د لانجمن لیک مسلې د پاکستان پوځ د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد پارولی دی. د ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې بیا د عربي نړۍ په اړه لیکلي یو کال وړاندې په تونس کې یو کس ځان وسوځاوه او په سیمه کې انقلاب راوست. د دواړو مقالو مهمې برخې له بوریوال کاکړه اورو.
واشنگټن پوسټ لیکي ویل کیږي چې د پاکستان پوځ د هغه لانجمن لیک په اړه غوسه دی چې تیره میاشت په ډاګه سو. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې نالاسلیک سوي خط کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته له امریکا څخه په پاکستان کې د ممکنه کودتا د مخنیوي په لړ کې د مرستې غوښتنه سوې وه.
ورسپانه لیکي بل پلو د پاکستان د ستري محکمې مشر قاضي یا چیف جسټس افتخار محمد چودري هم د ولس مشر اسيف علي زرداري یو سخت مخالف دي او د لنجمن لیک پاړه د پلټنو ډله هم هغه جوړ کړي ده. ورسپانه پر مخ لیکي دا تر اوسه بيخي نه د سرګنده چې آیا رښتیا هم د پاکستان پوځ غواړي چې ولس مشر اسيف علي زرداري د لری کړي او یا یوازې غواړي چې دومره کمزوري کړي چې د پوځ لوړتیا او یا بهرنۍ تګلارې ته ګواښ پیش نه کړای شي. د ورسپانې په لیکنه پوځ دې ته زړه نازړه دی چې د یو ټاکل سوي حکومت د لری کولو تور پر ځان کړي او یا په داسې وخت کې د ملک د چلولو واګې په لاس کې واخلي چې د ملک اقتصاد له ګډوډۍ سره مخامخ دی، اروپکی توب له واکه وتلی دی او بهرنۍ اړیکې له سخت کړکېچ سره مخامخ دی. بل پلو واشنگتن پوسټ د عربي نړۍ په اړه په یو مقاله کې لیکي چې یو کال وړاندې په تیونس کې د محمد بوزیزی په نامه د یو کس لخوا د ځان تر سوځولو وروسته په سیمه ییزه توګه هغه څه ته لاره هواره سوه چې یو انقلاب ورته ویلی سو. ورسپانه پر مخ لیکي یو کال وروسته دا په ډاګه ده چې عربي پاڅونونه په بنسټیزه توګه بېله بڼه لري او کیدای سي چې پاڅون ورته ونه ویل سي. ورسپانه لیکي په منځني ختیځ کې تر ټولو ښه علاج همغه څه دي د کوم څه چې کمی ده، یعنی آزاد بحثونه او لسواکي. ورسپانه لیکي په لنډمهاله توګه کیدای سي چې د ناسمو تګلارو او لویدید سره د کړکېچ سبب سي او په اوږدمهاله توګه داسې ښکاري چې سخت دریزي او بنسټ پالان بے اثره کړل سي. ورسپانه په پای کې لیکي چې د عربي نړۍ راپورته کېدونکي ځوان نسل هغه خپلواکي او سوکالي غواړي چې په نور نړۍ کې خپریږي او ټول نړۍ ته پکار ده چې پر همدې شرط وتړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په زابل ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو لسکسي زړه چې تر دې وړاندې له دولت سره په جګړه بوخته و د شنبه په ورځ ناوخته له افغان دولت سره یو ځای شوې ده. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په اړه نور حال راکوي.
د زابل ولایت دولتي چارواکي وایي چې له دولت سره یو ځای شوی وسلوال ډلې تر دې وړاندې د زابل په قلات کې له دولت سره جګړې کولې، خو تېر ورځ د سیمې د قومي مخورو او دولتي چارواکیو د هڅو په پایله کې وسلې پر ځمکه کې خو دې او له جګړې لاس واخیست. د زابل مرستيال والی محمد جان رسولیار له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې یو ځای شوی ډلې له ځانونو سره هغه وسلې هم راوړې دي چې تر اوسه پورې ورباندې په کورنیو او بهرنیو سرتیرو
یو لاسکسیزه ډله چې ملا بورجان نومي طالب قمندانې مشري کوله د سولې د بهیر او د ملي پخلاینې د پروسې سره یو ځای شو. نوموړې ډلې له دې نه مخکې د مرکز کلا شهر صفا ولسوالۍ اړوند په جګړه بوخت و، عملا د دولت پر وړاندې
دی. وایي یو ځای شوي وسلوال ورته ویلي دي چې اوس په دې پوه شوي دي چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخباراتي شبکو د خپلو موخو د ترسره کولو په خاطر دوی تیر ایستلي وو او په هیواد کې به یې جګړې کولو ته هڅول. د زابل مرستيال والی وایي چې هڅه به کوي له دولت سره یو ځای شوي وسلوالو ته کار پیدا کړي او د سر ساتنه یې وکړي، چې په دې توګه به د ده په خبره په جګړه پاتې بوخت وسلوال هم له دوی سره یو ځای شي. په زابل کې د روان کال له پیل راهیسې د وسلوالو طالبانو دا درېیمه ډله ده چې له جګړې لاس اخلي او له دولت سره یو ځای کیږي. تر دې وړاندې په کندهار کې هم د یو قومندان په ګډون د وسلوالو یوه ډله له دولت سره یو ځای شوې وه. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
په داسې حال کې چې د ایران په خاوره کې د یوې بی پیلوټه امریکایي الوتکې د میندل کېدو له امله د ایرانی او امریکایي چارواکو ترمنځ ناندرۍ روانې دي، داسې ادعا هم کیږي چې دغه الوتکه د افغانستان په خاوره کې تر راغورځېدو وروسته ایران ته وړل شوې ده. د سیاسي چارو یو تن کارپوه احمد سعیدی له مشال راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه الوتکه په فراه ولایت کې رالوېدلې وه. بلخوا د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې د دې موضوع په اړه د بهرنیو چارو وزارت ته د ایران رسمي شکایت سیړي. په دې اړه د زبیر ژمن رپورټ اورو.
د ایران په خاوره کې د یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکه د مندلو په اړه د روانو بحثونو په لړ کې ځینې کتونکو ادعا کوي چې د غلوتکه په ایران کې نه بلکې د افغانستان په یوې سرحدي سیمه کې رالوېدلې او بیا ایران ته وړل شوې. د سیاسي چارو یو تن کارپوه احمد سعیدی هم دا رضوي چې د غلوتکه د پاکستان له شمسي اډې نه چې په دې وروستیو کې تړل شوې ده الوتې وه او د فرا په یوې سرحدي سیمه کې د تخنیکي عوارضو له امله لوېدلې وه. نوموړي وویل څو تنو د غلوتکه په موټر کې ایران ته اړولې او د دې هیواد په مسؤلینو یې په پیسو پلورلې. سعیدي وویل له دې امله چې الوتکه په موټر کې سمه نه ځایېدله پلورونکو یې یو وزر هم ترې پرې کړی و. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اول دنیا باید پوښتنه وکړي چې ایران په کال کې سلسل مرتبه په افغانستان کې مداخله کوي، بهمون لیږي، نور مداخله کوي. اوس دی وایي چې دغه تیاره د افغانستان له هرین نه راغلی ایران ته تجاوز کړي افغانستان. دغه معلومات چې زه لرم دغه تیاره د فراه په سرحد کې په یو ځای کې د وارد تخنیکي په اساس لویدلی و. وروسته دی د یو تعداد وطن پرورونکي په حساب د ایران ته انتقال شوی، بیا له دې نه ایران یو نمایشي جوړ کړی.
خاغلی سعیدی وویل چې ایران له دې موضوع نه پر افغان حکومت د یو فشار په توګه کار اخلي. هغه څه چې نوموړی ادا کوي تر اوسه افغان او یا هم په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو چارواکو نه دي تایید کړي، خو چارواکو تر اوسه پورې د یاد بې پلوټ الوتکه د راغورځېدو د پیښې په اړه ډېر جزئیات هم نه دي ورکړي. ایرانیو چارواکو په خپلې خاورې کې د دې الوتکه د راغورځولو راپور څو اونۍ مخکې ورکړ. افغان چارواکو تایید کړي چې د ایران حکومت په یو یادښت کې دغه پیښه د افغانستان له خاورې نه په ګټه اخیستنې سره د ایران په هوایي حریم تیری بللی او له افغان چارواکو یې غوښتي چې د دارنګ پیښو مخنیوی وکړي. د جمهور رئیس ویاند ایمال فیض وویل افغان حکومت به دغه موضوع وڅېړي.
د جنگ په حالت کې هر څه دغه دغه پیښو امکانات ډېر دي، خو لکه څنګه چې ولسمشر کرزی تاسو مې یاد کړ په روسي خبري کنفرانس کې دا وویل چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي د دې پیښې په اړه چې ګواکې دغه تیارې دي بې پلور تیارې دي د افغانستان څخه ورغلي د ایران فضا ته تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري، دوی نه پوهېږي، خو تحقیقات روان دي. مګم څه چې موږ غواړو پر هغه تاکید وکړو، هغه دا دي چې موږ هېڅکله نه غواړو چې د افغانستان د خاورې څخه پر بل هېواد باندې تجاوز وشي یا د دې خاورې څخه د افغانستان ګاونډي هېوادو ته کوم ډول خطر پېښ شي.
د امریکا متحده ایالاتو د یادې بې پیلوټ الوتکې د رالویدو د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دې هېواد د دفاع وزیر لیون پنیتا په کابل کې وویل دا داسې عملیاتو چې نه غواړي په عام مازر کې پی خبرې وکړي، خو زیاته کړه دا د افغانستان او متحده ایالاتو نه د دفاع لپاره د هغو هلو ځلو یوه برخه وه چې دوام به وکړي. له ښاغلي پنیتا سره په ګډ خبري کانفرنس کې جمهور رئیس حامد کرزی ویل هیواد نه غواړي د امریکا او ایران ترمنځ اختلافاتو کې ښکیل شي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس له ایران غوښتي چې موندلې الوتکه دی ور وسپاري.
رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکي چې د امریکا کانګرس پاکستان ته په 2012 زیږیز کال کې د 15 اتیا کروڑ ډالرو د مرستو ورکولو پریکړه کړې ده، خو د دې پیسو 40% به یې تر هغې پاکستان ته نه ورکول کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته دا باور نوي ورکړی چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې له زړه مرسته کوي. نور تفصیل د نجیب عامر په رپورټ کې.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د قانون له مخې په 2012 کال کې به د امریکا دفاع وزارت 2.1 اربع ډالر پانګه د خرج کولو لپاره په لاس کې ولري چې دا د تیر کال په پرتله 6 اربع ډالر کم ده، خو که د دې سره په افغانستان او عراق کې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې او د بشري مرستو په څانګو کې مصرفیدونکي 1.2 اربع ډالر هم ور اضافه کړی شي، نو ښایي د مرستو دا کچه به په 2012 کال کې 3.5 اربع ډالرو ته پورته شي. اژانس لیکي په دې توګه به دا د 2011 کال په پرتله 15 بلیون ډالر زیاته پانګه وي. د امریکا د ولسي جرګې او د سینټ غړي وایي په بودیجه کې به زیاتوالی ښایي په دې وجه راغلی وي چې له عراق نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس د پولیسو او امنیتي ځواکونو په پیاوړي کولو پیسې لګول کیږي. رویټرز اژانس وړاندې لیکي د نوې احصایې تر مخه په بهرنیو ملکونو کې د غیر جنگي ساحو کې د لګول کیدونکو پیسو کچه د تیر کال په پرتله 2.6 اربع ډالر راټیټه شوې، او د ملګرو ملتونو د ترقیاتي ادارې یا USAID د لارې مصرفیدونکو پیسې هم د 2011 کال په پرتله 258 میلیون ډالر کمې شوې دي. رویټرز اژانس وړاندې لیکي چې د امریکا پارلمان په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ د جاري ساتلو لپاره د پاکستان حکومت ته د 15 اتیا کروڑ ډالرو د ورکولو تجویز وړاندې کړی دی. د اژانس په حواله دا د تیر کال په پرتله زیاتې پیسې دي، ځکه تیر کال پاکستان ته 80 کروڑ ډالر ورکړل شوی وي، خو د امریکا ولسمشر بیا دا ځل پاکستان ته د 1.1 اربع ډالرو د ورکولو سپارښتنه کړې وه. خو بل پلو د امریکا د کانګرس لخوا د یو منظور شوي بل په رڼا کې د دغو مرستو 80% تر هغې پورې پاکستان ته نه ورکول کیږي چې سود امریکا د دفاع وزیر کانګرس ته دا باور نوي ورکړی چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د زړه نه همکاري کوي. اجنس لیک کې د امریکا د پارلمان غړي انګیری چې په افغانستان کې د ځمکې د لاندې په خښو شو بمونو کې هغه سره استعمالیږي چې پاکستان کې تولیدیږي. رویټرز اجنس وړاندې لیک کې چې دا ځل پاکستان ته اقتصادي مرستې ځانګړې شوې نه دي او په دې توګه د پاکستان لپاره د امریکا مرستې په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې توګه راټیټې شوې دي او په پاکستان دا شرطونه ایښودل شوي دي چې د حقانی او نورو اورپکو ډلو خلاف به کاروایی کوي نو هله به ورسره مرسته کیږي. اجنس لیک کې د روان کال په مئی میاشت کې په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر د نښه کېدو نه پس د امریکا قانون جوړونکي د دې خبرې غوښتنه کوي چې د پاکستان سره د مرستو کچه راټیټه شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د پیښور او تورخم ترمنځ د خیبر درې پر لوی لار سفر کوونکي خلک وایي د لار ټوله کنډې کپر ده او د ګاډو د تګ راتګ جوګه نه ده پاتې. د لار د خراب حال او د رش یا بیروبار له کبله هر وخت بند وي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د پیښور او تورخم ترمنځ د خیبر درې په لوی لار سفر کوونکي خلک وایي چې دغه لار چې فاصله خواوشا 50 کیلومتره جوړیږي اوس د ګاډو د تګ راتګ جوګه نه ده پاتې. د دوی په وینا دغه لار ټوله کندې کپرې ده او ځای په ځای ماته شوې ده. کیو خوا په دې لار د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کیږي او د افغان ترانزټ ټریډ په زرګونه ګاډي پرې روزانه تګ راتګ کوي. نو بل خوا پرې په سلګونه د سورلو ګاډي هم ځراځي او د تیرو لسو کالو راهیسې پرې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره تیل او سامانونه وړونکي کاروانونه هم تلي راغلي دي او که هر څو په دې وروستیو کې د ناټو کاروانونه پرې تړل شوي دي خو د دې باوجود د خراب حالت او د رش له امله دغه لویه لاره هر وخت بند وي او خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ کوي. په دې لاره افغانستان ته شخصي مالونه وړونکي د یو ټرالر ډرایور فضل بادشاه د دغې لارې د خراب حالت او د خپل ستونزو په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي:
رو ډیر خراب دی، دومره خراب دی چې وکه اندازه نشته. دا روډ چې برابر نشي دا خو لوډ ګاډي د ډمبر ګاډي د ګاډي پکې کالټي کېږي وړي پکې اوس خو تقریبا دومره لیټ کېږي چې تقریبا دوه ورځې پکې لاګي. داسې ګردونه دي چې ټوخی ده، واړه ټوخی ده، بیماریا نه دي. داسې کله روټۍ ونه خوري داسې ورځ وي چې دوه ورځې کې روټۍ نشي میلاو، چای نشي میلاو او دستونه نشي کولای، لمنځونه نشي کولای، روډونه بندیږي.
په لنډ کوتل بازار کې یو دکاندار اکرام الله وای چې د دوی کاروبار هم اغیزمن کړی دی او د مشکلاتو سره مخ کړی دی.
ډیر اثر یې غورځولی دی، مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. مونږ یې لارې کارخانو نه دوه ورځې قرار سي او روډ خراب دی، ډیر زیات خراب دی او تورخم نه څوک دیم درې درې ګنټې کې نشته رسېدی. ما خصوصا راځي ګردونو بد حال دی، ټول لار خراب ده، کچا ده، ډیر زیات تکلیف دی خلکو ته.
د دغه سیمې یو مشر آفتاب خان وای چې د دغه لارې د خراب حالت له امله دوی خپل مریضان په وخت روغتونونو ته هم نشي رسولی.
مریض شوړو راوړو تکلیف راته او بیا آرام بند دی او روډ هم خراب دی او ټول مات شوی ختم شوی. سره د روډ شته نه دی بیخي ایمرجنسي پیښه شي بس دیاري رو را دیار کې بند دی او روډ خراب دی بس ایمرجنسي خدای مرسه لیار کې مړ شوی او رسېدلی یو حکومت نه دا غواړي چې روډ را سم کاو.
د پیښور او تورخم ترمنځ د خیبر درې لوی لارې د خراب حالت او د خلکو د ستونزو په اړه مو چې کله د خیبر ایجنسۍ اډیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد جان رائے واخیسته نو دوی وویل چې موږ یې د مرمت کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او موږ سره د جوړولو احساس شته.
بالکل جی، د دې لرو موږ جی ڈی پی سره دا او ٹی آئی ورته وای دا غیسم دا کیسم شروع کړی دی غیستم دی چیر تاسو موږ دا سړک جوړ کړی دا ډیر ضروری دی انټرنیشنل روټ ته دا غی نفس دا غی نه علاوه گورنر صاحب هم په دې کې دلچسپی غیسته دا پی ایس ایم هم کوشش کوي چیر دا د پر زر زر پړ منظور کړي او لیک پړ روان دی دا وزیر اعظم سره ان شاء الله دا ومشي. بس کوشش کوي ان شاء الله چې سمره زر کې دی شي چې زر وشي موږ سره همدې احساس ده.
د خیبر درې په لوی لار سفر کوونکي خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه لار دې زر تر زره جوړ کړی شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي رپورټونه زیات شوي دي، خو ځینې خلک وایي چې اکثره دا ډول تاوتریخوالي رواجي او د تعلیم د کچې ټیټوالي لکه وجه دي. دا ډول رواجونه د افغانستان په خوست ولایت کې هم شته. د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې له یوې زیاتې خویندې یا لوڼه لري نشي کولای چې له مشرې وړاندې کشر واده کړي، ځکه مشر بیا په کور پاتې کیږي او وروسته بیا هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې د مشر غوښتنه وکړي، نو مشر لور یا خور مجبوره ده چې د پلار پر کور سر سپین کړي. په دې اړه نور تفصیل له خوست د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې له یوې زیاتې خویندې یا لوڼې لري نشي کولای چې له مشرې وړاندې کشره واده کړي، ځکه مشره بیا په کور پاتې کیږي. د دوی په وینا خلک بیا خبرې کوي چې له مشرې وړاندې ولې کشره واده شوه، آیا مشره چا نه غوښتله او که کومه ناروغي لري. د خوست ولایت دوی ته ننجونې وایي چې په سیمه کې دا تر ټولو بد رواج دی، که چیرې څوک په یو کور کې په خپلو لوڼو او خویندو کې مشره پرېږدي او کشره واده کړي، نو له دې وروسته بیا هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې د مشرې غوښتنه وکړي، نو مشره لور یا خور مجبوره ده چې
تکلیف لري دا دیگینا دا پڅادو دا چا د میکتس د پښتنې کې دا غوډه یا دا تې دا غوډه چې باید د سنو کې چې د لیر د مرکنه وي هېدنه بیا ستر په جوړیږي.
د خوست ولایت د ښځو چارو ریاست د نشراتو مدیر کامل اکبري وایي چې په دې تاوتریخوالي کې ډېر رول د مور او پلار دی. کامل اکبري وایي چې کورنۍ باید د یوې نجلۍ په خاطر د نورو نجونو ژوند تریخ نه کړي چې د کومې یوې غوښتنه کېږي، باید هماغه واده شي.
دا مسله چې د خوست ولایت کې دا خلک شرم ګړي چې کله مشر خیر نوستوي چې وړي وړي د نو دي کې دا شرم دی. دا په غور دی مثلا یي بچ د مشر خري په څادو چې دا نو دي، نو دایمه په نظر ک کشر خري هم څه غوړي اس مشکل نشته، ک والي غوړي ک دویمه غوړي ک دریمه غوړي دا یي چې شرم خبره نه زکه چې هغه خواسګار لري د نیر پلوري وي چې دا چې مرنه کې د نیر هم ترڅو چې دا راز شوی نه وي چې دا باید واده شي د نیر هم نو ودوما بیا هم میمر پلور رول دی. میمر پلور دا قناعت وکي قزاوات د وکي و دې چې نه لکه دا مشر لرم چې وس خار دی څه پیدا ته مر پیدا شي خو د نیر لرم چې په زړه ما یا په بربدو ما ژوند تبا کاوه ما مثال خخ خواسګار لري ای په ځی چې مثال یو ډاکټر دی خواسګار وي هغه دیغه وخت راسی کی چې خټګری دی خواسګار کیږي دا بخاوی چې ډاکټر ته ير کی زکه چې ډاکټر سره په نسبت دی به تعلیم سره نه دی ژوند خوي.
په خوست کې یو تن دنیا له مفتی حبیب الرحمن وایي چې په دې ډول د خپل خوایند ولونو د ودولو پاړه اسلام کې کوم اصل نشته، نو موړ زیاتوي د اسلام له نظر هر انسان د خپل ځان په اړه مکلفیت لري.
په د اسلام له نظر هو چې هر یو انسان د خپل ځان په خپل مکلف ده. دا جوز زنه کورو کې وړې نه وو دوي تر څو پر چې مشر نه وو د شوی دا یو ریواج ده او دا یو سنت څه کدې مشر جیل کې له حاضرۍ دو او کتر یو حد پورې دا سینا چې مثلا دا سي قید کې چې هم اګه دې مړ نه وبسې هم دا وړې بسې وبسې دا به جهل ده. البته قسم مناسب لار په دې کې دوی اخترولای شي تر څو چې اګه جنې چې مشر وي و نه ودیږي مثلا داور سنگار حسین برابر نه یو څوک ډېر خو بیا هم به خوند د خنشي پاتې کده نو اګه دې پاره کوي ولاره پیدا کی اګه وده کی اور پسې د نور وده کی د سبا خبره نه ده.
د خلک خبره چې یو شمیر داسې کورنۍ هم شته چې په کور کې خپل لور یا خور د دې لپاره نه ودوي چې د مور او پلار خدمت وکړي، خو کله داسې هم کیږي چې دا ډول پیغلې بیا د پلار په کور زړې شي او که څوک ورته پیدا هم شي نو هغه به هم سپینګیری او یا د بلې ښځې خاوند وي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
پینځاتیا کلن سپینګیری محمد رحمان کاکا ل پینځه سلوختو کالونو راهیسې د خیبر پختونخوا د شبقدر په ډېرې بازار کې د څارو لپاره واخه خرڅوي. د یو زوی او څلور لورونه لري او دا ارمان لري چې نور په کور ناست وي او کار ونه کړي. د نوموړي په ژوند د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د پینځاتیا کلونو سپینګیری محمد رحمان کاکا د پینځه سلوخ کلونو راهیسې په شبقدر ډېرې بازار کې د څارو گیا خرسوی یو زوی او سلور لونی دی او دو هغه پوینا چې سګټی په بچو یې لګوي خو یو ارمان کاو او هغه دا چې خبا وا چې چیرتا په کور ناستو او په دی عمر کې د خواري خلاص وي.
نا غو خپل مون را داس کې کنه والله چې زه خپم شم کنه کلرشته خپه پدې شم چې هغه خپل منځونه کوي او بس کور ناست دي خپل غاړه بال بچ لکړپې سمسی ده بچي یې ورکوي وله بس او دوی خپل پیتاوي کوي پېژمو پیتاوي پټو کې کوم
او ګیاګانې له چېرته اخلي څوک یې ورله بازار ته وړي او څومره ګټه یې ده
دا پټیم په 5000 اغانشتي د دوه کنال درې کنال اتیا روپیا خرګاډي والا له ورکوم دی ورپسې ګېډه کوم مزدوری
ہوں پو اسکول کی دا سبق دا پارا داخل کرے وہ
مرچکی مرچکی خاص نہ بدلا مور بہت بیا
بھروان
گٹھے زما گٹ
چیرته چې محمد رحمان کاکا په فوټ پات خپل غیا یک دی نو په خوا کې ورسره د عبدالجبار نوم یو تند زاړو وسپنو یا د سکرپ ګودام دی او د هغه په وینا چې کاکا جی ډیر مهنتی دی او خوددار هم
مزید عمر عمر نه پیژنم چې زما شوم او راغړ شوم خم خکار یو د عمر ایم نه دی خو بس مجبور دی هم په ډیر خیال ساتو او کله چې دلته سودا مودا وس ډیر شې دلته موږ ل خپل زی کې بیگ دو دا خیال به ساتو نو او خو بابا دا دغه والا نه دی کنه لکه مطلب چا ته دا وی نه چې مال څه پیسې راک بس دغه نه دی بس خلکو نه سوال نه کوي او بس غریب دا غیا راوړي او خرسي
محمد رحمان کاکا په دې پښتنه د حکومت یا د معاشري د وګړو سخی سه غختنه شته
زما بس خو دې راکی چې در الوی له غوډه دغه ته زنه خوشاله نشته دا دولت دولت ته چې مونږه وخی بس خدای دې له لار دې زغر کې خو به نصیبی خبره چې خدای زار کړه در دی
د محمد رحمان کاکا په خوښه دا به تر مرګ لوی غټوي چې د بچانو ژوندونی خطر شي شانواز ترکزی مشال ریډیو شبقدر
تاسو د 50 کلن سپینګری محمد رحمان بابا محمد ربان کاکا کی سو اوریدا اوس هم بل رپورټ ته ورزو په خوست کې د کرکټ هغه سیالي چې لته درو میاشتو راهیسې پیل شوی و او د فوټبال هغه سیالي چې د جنوب ختیځ زون د څلور ولایتونو ترمنځ د خوست ولایت د فوټبال په لوبغالي کې جوړ شوی و دواړه د خوست لوبډلو ګټلې دي په دې اړه نور تفصیل له خوست د نقیب نقیب الله متنوال رپورټ اورو
په خوست کې د کرکټ هغه سیالي چې لته ورو درې میاشتې راهیسې د پروژې په برخې پیل شوې وه تیر ورځ په تاس حال کې پاتې ورسېده چې په زرګونو کسانو یې ننداره کوله د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ وایي چې په دغه سیالۍ کې د خوست د لسګونو لوبډلو سربیره د ګاونډیو ولایتونو د خیبر پښتونخوا بنو او د قبایلي سیمې میرانشاه لوبډلې هم برخه اخیستې وه چې په فاینل کې د خوست 11 سټار او میرانشاه لوبډلو ترمنځ پایلو به ترسره شوه د ملنګ په وینا چې د لوبې په شا د میرانشاه لوبډلې وګټله او په ټاکل شویو 12 اوورونو کې یو سلو دو ویشت منډي جوړې کړې او مقابله لوبډلې ته د یو سلو در ویشت منډو هدف پټاکه چې د خوست د یو لستورو یا 11 سټار لوبډلې یاد هدف په لسم اوور کې ترلاسه او لوبې وګټله
د پښتو ولا ټیم پکې و همدارنګ د لوګار ټیم پکې و او د کودي پښتونخوا هم شپږ ټیمونه پکې و دا یو ډېر غټ سیستم سره ټورنمنت و او تاسو نن ګورئ چې دومره مینوال تر وځي د کودي پښتونخوا هم ځوانان راغلي دغه لوبې لیدلو ته او دغه هم مننه کوم چې ډېر په سیستم سره غلي او د پولیسو نه مننه کوم چې دوی ته په لار کې تکلیف نه دی ورکړی
د دې سیالۍ یا ټورنمنت جوړون کې فرید ملزای کڅ هم د دولت لنه همکارۍ شکایت کوي خو چې د سیالۍ غټون کې لوبډلې ته د کپ پر ځای کرولا موټر په نظر کې نیول شوی و چې غټون کې 11 سټار لوبډلې ته ورکړل شو
تر شپه درته ون زمو سره او د حکومتي چارواکو او فوټي د اولمپیک لخوا یو ورته کومه کوم نه شوی نو دا چې مونږ د جایزای د موټر د غټون کې لوبډلې لپاره دا ډیر مصرف مونږ وشه ډیر مصرف مونږ د جوب لاړل او مونږ سره په دې اړه هیڅ چا کوم نه کړ صرف د ځوانانو لخوا مونږ تشویق شویو امو سره ځینې مرسته هم تاثیر کړي مګر د چارواکو لخوا او د اولمپیک لخوا او په تیر بیا د سولې شورا لخوا لکه څنګه چې دې ټورنمنت نامه هم د سولې ترنامه لاندې جوړ شوی وو خو بالکل مونږ هیڅ مو سره هیڅ کومک ونه کړو او مونږ ډیر ترې خفه یو
د میرانشاه د کرکټ کلب دلی مشر یا کیپټان حیات الله وای چې په دا ډول سیالیو کې دلې شي په بوله پوری را پوری پښتون قومونه لا سره نږدې کړي
مونږ حیات الله کیپټان زه د میرانشاه ګرین ټیم کیپټان یم میرانشاه کلی سره تعلق لرم
دا مهال په خوست کې زرګونه د کرکټ لوبغاړي شته او هر کال پکې زیات سیالۍ هم ترسره کیږي. خو دغه ولایت لوبغاړي ګیله کوي چې د پیسو او ځای د شتون سره سره بیا هم د کرکټ د لوبو لپاره په ټول خوست کې یو لوبغاړی نه دی جوړ شوی. باید وویل شي چې د شنبې په ورځ د فوټبال هغه سیالۍ هم چې د جنوب ختیځ زون د څلورو ولایتونو ترمنځ د خوست ولایت د فوټبال په نوي او عصري لوبغالي کې پیل شوې وي پای ته ورسېدې. وروستۍ لوبه د خوست او پکتیا ولایتونو د فوټبال ټیمونو ترمنځ وه چې د لوبې په پیل کې د پکتیا لوبډلې یو ګول ووهه، خو د خوست ولایت د فوټبال لوبډلې وکولای شول چې د لوبې په وروستیو کې دوه ګولونه ووهي چې یو یې ونه منل شو. خو د خوست ټیم په اوو پوینټونو لرلو د زون په دې سیالیو کې بریالی وپېژندل شو، په داسې حال کې چې پکتیا یوازې یو پوینټ درلود. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.